السلام علیکم د سهار و بجې دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجلې اوریدو ته راغلم. نن جمعه د 1490 هجری لمریز کال د دلوې 12 مده چې د 2019 کال د فبروري میاشت لا لومړۍ نیټه سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زادران پر مخ وړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له افغانستان څخه به هغه مهال خپل ځواکونه وباسي کله چې په افغانستان کې سوله وشي. د اروپایي هیوادونو او ایران ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د یو نوي میکانیزم پر موضوع هم راپور لرو، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان پر مسایلو او په خاص ډول د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د پروان ولایت 45 خونکي چې دوه ورځې مخکې طالبانو نیولي وو پرون له بنده خوشي شول. او ملګري ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له نیم میلیون زیات ماشومان له خپلو کورونو بېځای شوي دي. خبرونو تفصیل. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان پر مسایلو او له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د برتانیا په قربتوب د غونډه پرون په لندن کې جوړه شوه. په لندن کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد پرون ماښام له لندنه په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل
نشستای
دورهی گروه تماس در مورد نشستا دوی د تماس نړیوال ډلې دورهی غونډه د افغانستان د پرمختګونو په حکومت کې د اصلاحاتو او لروانو پروګرامونو د نړیوال ټولنې د ملاتړ پر نویو ژمنو بحث کوي. په لندن کې په سګنی غونډه کې هم د افغانستان روان مهم مسائل یاد شول. په پرونی غونډه کې د شپږویشتو هیوادونو استازیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د منځنیو جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ایلس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یماماتو هم ګډون کړی و. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد پرون کندهار ته سفر پر مهال د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هیواد د امنیتي ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. په کندهار کې د ملي اردو 215 اتل قول اردو د قمندانۍ ویاند صادق عیسا تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ ملر هم له ښاغلي خالد سره چې له خاغلی خالد سره په دې سفر کې ملګری و. د خاغلی عیسا په وینا خالد او ملر له ولایتي چارواکو سره په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته د وسلوالو مخالفانو پر ضد د راتلونکو عملیاتو پر څرنګوالي خبرې وکړې. د پروان ولایت 45 تنه خونکي چې دوه ورځې مخکې وسلوالو طالبانو نیولي وو پرون له بنده خوشي شول. د پروان ولایت د سیاګرد ولسوال نور آقا سامي تیره ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سیاګرد ولسوالۍ د دریو ښوونځیو دا خونکي په داسې حال کې نیولي وو چې غوښتل یې د موبایل ټلیفونونو په وسیله خپلې تنخواګانې واخلي. ښاغلي سامي وویل چې وسلوالو طالبانو د دې خونکو موبایلونه مات کړي دي او وروسته یې خوشي کړي دي. دا سیاګر دوله سوال هم در ازوی طالبانو څو ورځې مخکې د دوله سوالی د یو بل خونځي یو شمیر خون کې هم د موبایل تلیفون لاره د خپل تنخواګانو د ترلاسه کولو په خاطر نیولیو او له وهلو ټکولو وروسته خوشی کړیو. طالبانو په دې اړه تر اوسه تفسیر نه کړی. ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو په جګړو کې له نیم میلیون زیات ماشومان له خپلو کورونو بېځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون وویل چې ډېری دا ماشومان په بندري ښار هدیده کې د 2013 کال په جولای او اګست میاشتو کې د جګړو له کبله بېځای شوي او اوس یو تیاره برخلیک ته انتظار باسي. د یمن لپاره د یونیسف مشر میرټ اکسل ریلالو له پلازمینې سنا څخه رویټرز خاریه بنسټ ته وویل چې دا ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي او د ناروغیو او لوږې له زیاتېدونکي خطر سره هم مخامخ دي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن ویلي چې په هدایده کې د جګړو له موقتي بندېدو سره زرګونه کورنۍ د جګړو د بیا پیلېدو له ویرې له دې ښاره په تیښته دي. د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي چې واشنگټن او اروپایي ټولنه د 40 اوکراینی ماڼوګانو د بندي کولو له کبله د روسیې پر وړاندې د یو لړ اقداماتو په اړه غور کوي. کورټ وولکر د پنجشنبه پر اصل خبریالانو سره په تلیفوني خبرو کې ویل چې روسیې دا ماڼوګان لا هم په غیر قانوني ډول ساتلي او ښایي چې د مارچ په 1 د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر وخته پورې خوشي نه کړي. ولکر ویل لده سره داسی او تصور رامنسته کیگی چه ده ده ماروگانو ده نیولو لپاره کم مشروع دلیل نشته بلکه ده روسیه هدف لده کار تر دیر سیاسی ده چو پر اوکراین فشار راولی. روسیه د تیر کال په نومبر میاشت کې په کرچ تنګي کې چې آزوف بحیره له تورې بحیرې سره وصلوي د اوکراین درې کشتۍ او له هغو سره څلېرویشت ماڼوګان ونیول چې د کار په سیمه کې کړکېچ لا زیات کړ. روسیا ادعا کوي چې دا ماڼوګان په کریمیا سیمه کې د روسیې اوبو ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو، خو کیف بیا وایي چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی. او د امریکا له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو موقت حکومت پر رسمیت وپیژني. د لاتین امریکا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کیمبري برایر پرون د ګوایدو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې د اروپایي پارلمان مثبت رایه وستایله، که څه هم د اقدام د اروپایي ټولنې بهرنۍ پالیسي نشي بدلولی. میرمن برایر له ټولو اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. ګوایدو تېره اونۍ په داسې حال کې ځان د موقت حکومت مشر اعلان کړ چې نیکولاس مادورو په انتخاباتو کې بریا وروسته د ولسمشرۍ د نوې دورې لپاره لوړه کوله. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي کله چې په افغانستان کې سوله وشي نو امریکایي ځواکونه به له دې هیواد نه وباسي. د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو د وخت د چارواکي او د چارو د کارپوه ښاغلي مجاهد څرګندونې هم وورو چې وایي په افغانستان کې د سولې په صورت کې باید اوسني بنسټونه او ادارې پر ځای پاتې وي.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو، د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د خبرونې په دوام کې اورئ چې د انتخاباتي شرکتونو کمیسیون وایي د بدخشان ولایت د انتخاباتو په وروستۍ لیست کې د یو پلان شوي درغلۍ مخه نیولې ده. د ژوند رنګونه د خبري مجلې په پای کې اورئ.
موټر ته قتل کې اماس ټایپونه لرو، کورلا تبدیل انداز راځي، د 2000 لپاره بیل دي، سوچې موټر ماډل جګیږي ټایپونه هم جګیږي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې به غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو او په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه بحث وشو. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډېره امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگټن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on.
خوراکي خبري را روان دي او تاسو یې ویني. موږ له نږدې 1900 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبرې کیږي. که دا موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستانه کړو. ګورو به چې څه کیږي، خو د لومړي ځل لپاره خبرې جدي دي، نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار ښه ترسره کوو. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام له لندن څخه د ټلیفون پر کرښه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغه هڅو په اړه چې افغان حکومت کوي د خپل سفرونو او د سولې د عالی شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد د خپل وروستیو سفرونو او د دوهې د موافقې او همدارز د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمیچی یا ماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وایي د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په لندن کې د افغانستان سفارت پر ټویټر په یو خبر پاڼه کې لیکلی دی چې ښاغلی داودزی په غونډه کې وویل په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو لازم شرایط رامنځته شوي او له دې فرصت څخه له طالبانو سره د پخلاینې لپاره باید کار واخیستل شي. داودزی په عین حال کې ویلي دي چې د وروستیو څو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې په برخه کې باید احتیاط وشي څو قرباني نشي. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شامل دي.
د احمد تکل په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه باسي. د امریکا د متحده ایالاتو لوري د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا وایي چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي خو د افغانستان حکومت تر دې دمه له دې خبرو خوښ نه ښکاري. او ولسمشر غني د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د سولې کلي په کابل کې ده او د جګړې کلي په اسلام آباد کې. طالبانو هم د چهارشنبه په ورځ وویل چې له نورو سره به د واک شریک کړي او په امنیتي ځواکونو کې به تغیرات رامنځته کړي. له نن نږدې 28 کاله مخکې د ملګرو ملتونو د استازي بینن سیوان د سولې طرحه وروسته تر دې نه کمه شوه چې د وخت امنیتي ځواکونه منحل شول او له دې سره کورنۍ جګړې ته لار هواره شوه. احمد شیبر دا اندېښنه د طالبانو د رژیم د وخت له یو چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی مطرح کړی ده. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې وایي
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي تر څو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي. هغه که په هر عنوان باندې خو په دغه قرباني باندې نه چې کوم نهادونه چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي دغه نهادونه کله منځ ځي یا نور جوړول دا به افغانستان د یو بل تباهي سره مخامخ کوي. زما په عقیده د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې نهادونه له منځه یوسي. دغو نهادونو ته هغوی هم ارزښت ورکوي.
مجاهد صاحب، د افغانستان د اوسني نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوځ دی. طالبان عملا له هغوی سره په جګړه کې دي، نو څرنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه به له منځه نه وړي؟
د تل دپاره دغه پوځونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره خو کله چې د صلح او روغه راځي د دنیا پوځونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد د هغوی سرحدونه ساتي، د هغوی امنیت ساتي. دغه پوځ پر اس کې به یو طالب قومندان با استعداد سره موجود وي او دغه فوز د دغه قومندان لاندې کار کوي.
د طالبانو په پیغام کې چې اسوسییټډ پرس اژانس ته لیږلی یو غوی وایي پولیس به اصلاح کوي. اصلاحات خو داسې یو خبره ده چې په نهادونو کې تغییرات رامنځته کوي. عین لکه د بن سوان له سولې وروسته چې په راولپنډي کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو لیکن وروسته سره جوړ نشول او جګړې وشوې.
ګوري یو خبر چې بهر راوځي کاش چې خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغوی دا نه دی ویلي چې موږ ملي پولیس مطلق لمن جوړو. هغوی یوازې د محلي پولیسو په ارتباط باندې خبره کړې ده.
مجاهد صاحب ملي پولیس هم یاد کړی دی، پولیس ټول یاد کړی دی.
دا د لږه مسلکي اصلاح ده. یوازې په الفاظو باندې باید موږ لا نه شو. هغوی حتمی اصلاحاتو ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیس مسلکي نه دي، د مسلک په بنیاد باندې د راغلي عارضي موقتاً د یو احتیاج و ضرورت و اړتیا په واسطه باندې ایجاد شوي دي، دا خو طبیعي خبره ده که د طالبانو اسلامي تحریک راځي او دلته یو مشترک نظام جوړېږي، د هغوی سره د اندازې په د خارجیانو د اندازې په اساس باندې دلته ډېر زره تر شپېته زره پورې جنګیالیان لري، دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبېږي باید په اردو کې جذب شي، هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي هغه ملي پولیسو کې جذب شي، هغه څوک چې کادرونه دي هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي.
د طالبانو د رژیم د وخت چارواکي عبدالحکیم مجاهد چې اوس د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی، د طالبانو سره د سولې د امکان او دا چې که طالبان په قدرت شریکېږي نو آیا امنیتي او نور ادارې او نهادونه به پر ځای پاتې کېږي او باید څه ورسره وشي؟ په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د لیک په اړه مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په لیکنه ښاغلي غنی له طالب اورپکو سره د امریکا د یوې عجولانه معاملې له اندېښنې ډونالډ ټرمپ ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کولو لپاره خپل لګښتونه کم کړي. ورځپاڼه لیکي ټرمپ ته د غنی د دغه لیک استول د هغې اندېښنې یوه قوي نښه ده چې افغان ولسمشر یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د رامنځته کېدونکو پایلو په اړه لري. نیویورک ټایمز لیکلي دریو چارواکو ټرمپ ته د غنی د لیک استول تایید کړي. اوس وخت 14 امریکایي سرتیري په افغانستان کې موجود دي. امریکایي رسنیو رپورت ورکړی چې د ټرمپ اداره هوډ لري څو 20 امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. له طالبانو سره خبرې د افغانستان اصلي ننګونه نه ده. دا د واشنگتن پوسټ د یوې مقالې عنوان دی. د مقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ لیوالتیا له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د سولې د خبرو لار پرانیسته. وړاندې راغلی ټرمپ په واشنگتن کې دغه باور ته د بېپامۍ په خاطر د ستاینې وړ دی چې امریکا باید په افغانستان کې خپل نامحدود پوځي حضور خوندي وساتي. واشنگتن پوسټ لیکلي په افغانستان کې د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره د سولې د تړون له هغې اډانې لا زیاتو اقدامات ته اړتیا ده چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پرې موافقه کړي. ورځپاڼې په لیکنه د دغو تړونو په دوام باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې پوښتنې خپله یو بله مقاله هم پیل کړې چې ولې په افغانستان او سوریه کې بریا او ماته سره بې ربطې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي ټرمپ لا لوړاندې له سوریې د امریکایي عسکرو د ایستلو امر کړی او په دې فکر چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي تړون نهایي شوی دا کار په افغانستان کې هم کوي. ورځپاڼې د یو پالیسي جوړونکي او لیکوال رابرټ کاپلن په حواله لیکلي د دې امکان نشته چې په طالبانو له پوځي لارې بریا ترلاسه شي. واشنگتن پوسټ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخواني استازي جیمز جابنز په حواله هم لیکلي چې بریا خای ممکن نه وي خو ناکامي هرو مرشته. ورسپانی وړاندې دا هم لیکلی چې نه اسلامي دولت ډلې په سوریه کې او نه هم طالبانو په افغانستان کې بشپړه ماته خوړلې. واشنگتن پوسټ لیکلی طالبان لا لپخوا خښوي د افغانستان په څ باندې 40% خاورې یا واک لري یا جنگ پرې کوي. که امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان ووزي د ورسپانی په خبره طالبان به د هیواد اکثره برخې لاندې کړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د بدخشان ولایت د انتخاباتو په وروستۍ لیست کې د یو پلان شوي درغلۍ مخه نیولې ده. د دې کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز د پنجشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوه کاندیدان چې نومونه یې په وروستۍ نتیجه کې نو هڅه کړې ده چې د بیا شمېرنې په رزلټ شیټ کې د بدلون راوستلو په نتیجه کې ځانونه په لیست کې شامل کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د بدخشان ولایت د انتخاباتو د وروستي لیست اعلانېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د هغو دوو کاندیدانو د درغلیو مخه یې نیولې چې وروستۍ نتیجې ته لار نه و موندلې. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه دوو کاندیدانو د درغلیو د بیا شمېرنې په ریزل شیټ کې د بدلون راوستلو په نتیجه کې د بدخشان ولایت د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د نامعلومو کسانو په ذریعه وروستۍ لیست لاره موندلې ده.
مونږ یو ورځ مخکې لیدې چې لیس خپور شي، یو لیس په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې مونږ پرې شکمن شو. د انتخاباتو له کمیسیون سره مو اړیکه ونیوله، ګډه ناسته مو جوړه کړه او د ریزلټ شیټ کاپي چې مونږ ته رسېدلې وه د انتخاباتو د اصلي ریزلټ شیټ سره مو مقایسه کړه. په خواشینۍ سره چې زمونږ په ریزلټ شیټ کې ګوتې وهل شوې وې او یو شمېر ځانګړو کسانو ته رایې زیاتې شوې وې، دا موضوع تشخیص او درغلې پکې ثابته شوه.
ښاغلی فایز وایي په قضیه کې کیل او مشکوک کسانی د شنبه په ورځ کمیسیون ته غوښتي او نتایج به لارزونه ورسته له خلکو سره شریک شي. په خاطر دې هم د کابل او ځینو نورو ولایتونو د رایو په بیا شمیرنه کې د درغلۍ او فساد په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو مرستیال حمیرا حقمل لازادی رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې کله چې دوی د کابل د حوزې د پلټنې جریان کاته، په 15 دقیقو کې لزګونه کسان د فساد او ځانګړو کاندیدانو ته د رایو د ډیرولو په تور نیول کېدل. مرمن حقمل ویلي و چې د پلټنې په جریان کې سرګنده شوی چې د پکتیا په ولایت کې هم درغلي شوې ده. په خاطر دې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو، فساد او انتخاباتي سرغړونو له امله د کابل د حوزې رای باطل اعلان کړی وي، خو موضوع د حکومت په منځګړیتوب حل او پریکړه وشوه چې پر دغه تصمیم دې له سره کتنه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې انتخاباتي کمیسیونونو د چهارشنبې د ورځې په ګډه ناسته کې ژمنه کړې وه چې له بدخشان د اصلي ریزلټ شیټونه وغوښتل شي او د پلټنې له اسنادو سره د مقایسې او شکایتونو ته د رسیدګۍ وروسته دی د هغه ولایت نتایج اعلان شي، خو د ده په خبره دغه کار نه دی شوی.
آنچه که مربوط به بدخشان میگن خب واضح نیست.
څه چې د بدخشان په اړه وایي زیات واضح نه دي. انتخاباتي کمیسیونونو تیر ورځ ګډه ناسته لرله چې لفظي برخورد پکې هم وشو او پریکړه وشوه چې زمونږ د څارونکو په زور کې د اصلي ریزلټ شیټونه له ولایتونو نه وغوښتل شي. د پلټنې له اسناد او شکایتونو ته د رسیدګۍ له مواردو سره تطبیق شي، خو ناڅاپه په شپه کې وروستۍ نتایج اعلانېږي چې موږ ته ډېر مبهم دي.
ښاغلی رشید وایي د انتخاباتي شکایتونو پر اجراتو بې باوره دی، ځکه د ده په خبره څه چې دغه کمیسیون په لومړیو کې د بدلون او عدالت په اړه ویلي وو عمل پرې ونه شو. د زیاته کړه د 13 ولایتونو په وروستیو نتایجو کې چې خلک ورته منتظر وو هیڅ بدلون رامنځته نه شو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې پر تهران د امریکا بندیزونه پر ځای پاتې دي، اروپایي قدرتونو له ایران سره د سوداګرۍ د دوام په مقصد د یو نوي میکانیزم د جوړېدو خبر ورکړی. دا طرحه برتانیا، فرانسې او جرمني جوړه کړې ده او دوی هیله مند دي چې د نوي میکانیزم په عملي کېدو سره به اروپایي کمپنۍ پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سرغړونه وکړي له ایران سره تجارتي معاملې وکړي شي. د دې موضوع جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې دي.
اروپایي قدرتونو پر ایران د امریکا له بندیزونو سره سره له دې هیواد سره د تجارتي معاملو د دوام لپاره یو نوی میکانیزم رامنځته کړی دی. متحد ایالاتو پر خپلو اروپایي متحدانو فشار راوستی او ترې غوښتي دي چې له ایران سره معاملې دې بندې کړي، خو د نوي میکانیزم پر اساس چې برتانیا، فرانسې او جرمني جوړ کړی، اروپایي کمپنۍ د امریکا له بندیزونو څخه له سرغړونې پرته کولای شي له ایران سره تجارتي معاملې وکړي، داسې چې یوه برخه معاملې به د پیسو په وسیله نه بلکې د بارتر په طریقه، یعنې مال تجارت د مال تجارۍ په بدل کې ترسره کیږي، څو په دې توګه د امریکا له احتمالي بندیزونو خوندي پاتې شي. د دې طرحې یو بل هدف له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې ژوندي ساتل بلل شوی دی. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بخارست کې د انسټکس په نوم د نوي میکانیزم هرکلی وکړ. برتانیا، جرمني او فرانسې په خپله ګډه اعلامیه کې هڅه کړې چې په دې برخه کې د واشنگټن احتمالي ویره هم راکمه کړي. په اعلامیه کې راغلی دي چې انسټکس به د لوړو نړیوالو معیارونو او همداراز د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د سرچینو د مخنیوي او نورو مهمو موافقو پر اساساتو عملي شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایویس لیدریان له پرونۍ غونډې وروسته وویل نوې طرحه یو سیاسي اقدام دی او هدف یې د اروپایي کمپنیو خوندي کول دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانټ وویل درې واړه هیوادونه ایران ته د بشري اړتیاو، دارو درملو د کرنې د وسایلو او د ورځنیو اړتیا وړ شیانو د استولو په مسله کې له تهران سره ګډ کار کوي. ښاغلی هانټ زیاته کړه چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو په څرنګوالي کې بدلون یو مهم ګام دی، خو لا هم ډیر کار پاتې دی چې باید ترسره شي. ایران د دې اعلامیې پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی یادونه وکړه چې باید سترګې په لار واوسو او وګورو چې آیا دا نوی سیستم عملا نتیجه ورکوي کنه. عراقچی چې د ایران د اټومي موافقې له مهمو مرکچیانو څخه و، آی آر آی بی دولتي تلویزیون ته وویل دا کار د ستاینې وړ دی چې اروپایي ټولنه د امریکا د بندیزونو په وړاندې په اقدام لاس پورې کوي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د تماس نړیوالې ډلې پرون په لندن کې د افغانستان پر مسایلو او له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد پرون کندهار ته د سفر پر مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هیواد د امنیتي ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. دا پروان ولایت 15 تنه خونکي چې دوه ورځې مخکې وسلوالو طالبانو نیولو پرون له بنده خوشې شوي دي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له 500,000 زیات ماشومان له خپلو کورونو بېځای شوي دي. د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې واشنگټن او اروپایي ټولنه د 40 اوکراینی ماڼوګانو د بندي کولو له کبله د روسیې پر وړاندې د یو لړ اقداماتو په اړه غور کوي. او امریکا له اروپایي هیوادونو غوښتي دي چې د وینزویلا د اپوزیشن د مشر خوان ګوایدو په موقت حکومت په رسمیت وپیژني. ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د دې خبري مونږه پاتې برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې ده.
د ژوند رنگونه
نوم دې راته وایې.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم زبیح الله ده. خلاص می زلاند
زلاند صاحب څه کار کوي؟
د موټر ټایپونه خرڅوم، ډیکوریشن کوم.
د موټر ټایپونه خرڅوي؟ موټر ټایپونه په خپل په څو ډول دي؟
موټر ټایپونه مختلف دي. ساده ټایپونه لري، تلویزیون دارم لري، ډیبریان هم لري. موټر تکتل کی اماس ټایپونه لرو، کورلا تبیل انداز راځي د 2000 لپاره بیل دي. سوچي موټر ماډل جګی ټایپونه هم جګی.
تاسو ویل چې زینې ټایپونه چې دی ویډیو غږوي شي، دا ډرایوران استفاده کوي ته؟
دا ډرایوران استفاده کوي، خو زه ډرایوران ته پرده وینه لرم چې موټر کې ویډیو تلسون نه خنه دي، ځکه موټر د خلکو د پاره چې دا خلک چلای نو دا د پام د ډرایور تلسون خواته شي اتمن یا حادثه کوي یا کوم بل پیښه رامنځته کوي، نو هغه ته په کار دي چې د تلسون څخه ډډه وکړي.
ما هم دقیق هم دغه نقطه ته غوښتل چې اشاره وکم. تاسو په خپل نو چې راوړی خو خامخې خلک خوښي؟
ما خو راوړو خرڅوي په خلکو باندې، خو موږ د خلکو به پاره وایو کول د تلسون سیستمونه شته. کوم مثلا ډرایور ته وایو چې کوم وخت کې ته ډرایوري کوي تلسون کې وسط دانی ماډل لسی چینای دي، هغه سیستم شته دی بٹن اول کیږي صفای ور کیږي نور اواز شته دا به کول شي اواز څخه خون واخلي خپل تصویر نه ګوري.
تاسو خپل موټر لري؟
هو زه خپل نه لرم، خو زه پلار لري. بیا موږ ته اجازه نشته دا وزه کوي تاسو چې سنه موړي کې دا ټکرونه کوي بیا کوم بل پی خرامل شي. څه
کال نه؟
زه دوله سکاله ما
دوله سکاله زدکنیم که کنه تنه کاربار دی مخدونی.
او زه مکتب خو تقریبا ګرته مته هفته مکتب خلاص شلو او په خو شاندار د غسر مراسم سره مول منځ د مکتب د خلاص دو په اړه نو اوس مونږ ته کانکور ته مالګی نیول دا کانکور مالګی فلن وای ما تر څو مصرف ما زه اکثر اوقات دکان کې نه ما دکان کې مې مشهور یا کار کوي او بزنس چکر لازم ما کار کوم سره اکثر اوقات زه خپل درس ته ډیر توجه کوم.
په دې کار کې د ګټ هم شته دا دغه ټایپونه چې تخرسي کنه؟
بالکل ګټ هو کې خامخا وي، ځکه مونږ تاسو ټول غریب ولس ده ټول ګټ تراوزي بیرون کوونه تراوزي او دور په بار راوزي چې د شپې کوټه نفقه وي سي، نو چې کوم کار سره ګټ نه اون لري هغه کار تلاس نه چوي. د کار کې شکر ګټ شته ده او مونږ خپل ژوند نه تری خوند خلو.
پیغام دې نوشته څه ده؟
پیغام دوران ده چې خپل وخت به ځای مصرف نه کی، نو ځوان باید خود له په درس خوا کې کسب ته توجه ډیر وکي.
خیر اوسې ژوندۍ
اوسې. ژوندۍ اوسې مننه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 7.5 په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. دوستانو د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره آرش همایون له تاسو سره دی.